د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله زنو ریاست نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي له افغانستانه د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هېواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډېرې قربانۍ ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پرېږدو.
د اورزګان والی وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د هوایي ځواک د نشتوالي له امله سقوط شوي دي.
محدود ساحه چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو.
په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال وای وکاله پاکستانی چارواکي ورسره ژمنه کوي چې بیرته به خپل اصلي مينو ته ستنوي خو تر اوسه دوی دا کار نه دی کړی.
دائم سره دروخ یو تاریخ بل تاریخ ورکوي خو موږ سره اشتیا جمع کونه.
روسیا هله منه ده چې د رواني میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو په کنټرول په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي. ایټالیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. ملګري ملتونه وایي د سیاحت یا ګرځندوی په برخه کې د کورونا وبا له امله شاوخوا 4 تریلیون ډالر تاوان رسېدلی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته ور وړل شوي دي.
د صلوات خامورته او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه انجینر دی، یوه لکتی دی، یو کور دی.
د کندهار امنیتي چارواکو د پیښې په اړه انسه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس طالبان وژلي دي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې د وسله وال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
لس تنه طالب وسله وال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل دا شکا او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې او مهمات یې هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسله والو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسله والو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګ د نمرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول. په لومړي پړاو کې د لزره امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مځکو د تثبیت کار روان دی. ایتالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو راپور له مخې اکثر اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایټالیا د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم په تیرو 20 کلونو کې 50,000 ایټالیي پوځیان افغانستان ته تللي دي. د افغانستان ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. د شمیر له پلوه ایټالیا په غوث ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لرل. په ممبئی کې د افغانستان جنرال قدسله زکیه وردګ وی تیر کال هند ته د افغانستان د تازه میوو صادرات په سلو کې 250 زیات شوي دي. د دا خبره په ممبئی کې د افغانستان د تازه میوو په نندارتون کې وکړه. په دې نندارتون کې چې هند ته د افغانستان د میوو د صادراتو د زیاتېدو په هدف جوړ شوی، شپږ څلوېښت هندي او شپږ دېرش افغان سوداګرو ګډون کړی و. زکیه وردګ وایي دا ډول نندارتونونه به په راتلونکو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالرو ته د افغانستان او هند د راکړو ورکړو د رسېدو له هدف سره مرسته وکړي. خبرونه لازدي راډیو اوري. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي تاوانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډېر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. د 2020 میلادي کال له پیله د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د اکثرو الوتکو الوتنې لغوه شوي او د ګرځندوی مرکزونه وتړل شول. تیر کال یعنې په 2020 میلادي کال د کورونا وبا له کبله د نړۍ د ګرځندوی صنعت شاوخوا 2 تریلیونه 400 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د بلغاریا پولیسو چیرمن د ترکیې د کارلاری ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې نیولې دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارې د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودروله او د تلاشۍ په مهال یې 10 تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کې 10 افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د هغوی په منځ کې 4 تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره یې د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتباع دي، د بلجیم له حکومته غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ د کار اجازه ورکړي. راپورونه وایي چې تر 410 غیر قانونی پناه غوښتونکي د میله درويشته رئیس د بروکسل په وی کلیسا او دو پونتونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر 1.5 لک زیات ناثبت شوي یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 10 جولای لومړۍ نیټه ده. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی استفانو پونټیکارو ویل افغانستان د ناتو د ځواکونو بشپړ وتل افغانستان سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی. ښاغلی پونټیکارو پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړې توګه د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا داسې مهال ده چې د څو هیوادونو اعلان ښیي چې د اکثریت اروپایي هیوادونو سرتیري له افغانستان څخه وتلي دي. نور په دې راپور کې
دا سیمه حال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هیواد راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکي استازي سټیفانو پونټی کارو تیر ماخم پر خپل ټویټر خبره کړې ویډیو پیغام کې وویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي، غواړم له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې یو ځل بیا خپلو افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپلو اړیکو نوي پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي، خو د ناتو ملکي دفتر او زه خپله پاته کیږم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د مه له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه ولسوالۍ یې نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نور هم پراخ شي او خایې خنړې کورنۍ جګړې ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سې شنبه په ورځ وویل په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې لډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم لډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې ترلاسه شوي بریاوي، هغه بریاوي چې افغان ټولنې خپلې کړي، د ډیرو وینو په بدل کې ترلاسه شوي. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډیرې قربانۍ ورکړې او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پریږدو. موږ د ډیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مو وي ترسره کوي.
پاین حال کې اسوشیټډ پریس خبریا شمس په یو ریپورت کې ویلي د سو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیس ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول له افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورټونو څرګندېږي چې ښایي امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورټ ورکړی چې شاوخوا 6500 امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورت پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د خپلو هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې د مئی له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. په ډیرو سیمو کې ډیرې ولسوالۍ نیولې دي. د اروزګان ولی بیا وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو د هوایي ځواک د نشتوالي له امله سقوط کړی. محمد عمر شیرزاد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دې ولایت کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو ماته نه ده خوړلې، خو ځینې ولسوالۍ د مجبوریتونو پر اساس طالبانو ته پرېښې دي. په تېره یوه میاشت کې د اروزګان ولایت 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خواشه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوری پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدل.
د یک شک نست چې د یو طرف څخه خارجان وتل نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډیر بجر ان شاء الله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرکيري تر څو ورځو سختې ماسيري ورسته د افغان هوایي ځواک د نشټوالي لامل وسلوالو طالبانو ته تسلیم شو. او ټول نظامی تجهیزات د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سخت محاصره وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیری او یو شمیر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اروزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
راولي. تل کالداري باندې قدرت نه لري په سر کالداري باندې هلته چې د سړي د ژوند او زندګۍ په
اساس 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د دې په شمول تر اوسه زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي.
نو هلته څلور نیم زره کورنۍ بې ځای شوي. تجربه صاحب بیرې هغه ترین کور سره غږ یا کنتار ته بیرې ته تللي دي.
ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سهار او بجې او 14 دقیقې شو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی: امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او د کابل هوایي ډګر به د ځواکونو وروسته قرارګاوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا او د متحدانو د مهمو اډو په تړل کېدو له ترکیې سره د کابل د هوایي ډګر د ساتنې په اړه خبرې روانې دي. د لیکنې لیکوال وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امریکا او نورو متحدو هیوادونو د ډیپلوماټیک حضور لپاره مهم دی. نیویارک ټایمز وایي اوس دا هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې په وروستۍ قرارګاه بدلیږي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دې هیواد شاوخوا شپږنیم سوه سرتیري به افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت لپاره پاتې شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته ویلي وو په هر دلیل د سرتیرو پاتې کیدل به د دوی له نظره د اشغال په معنا وي. نیویارک ټایمز وایي که چیرې امریکا او متحدانې وتوانېږي له ترکیې سره هوکړې ته ورسیږي چې د دې هیواد ځواکونه د کابل د هوایي ډګر امنیت پر غاړه واخلي، جمهور رئیس بایډن کولی شي چې کابل کې د امریکا د سفارت او د متحدانو د ډیپلوماټیکو مامورینو د ساتنې د پلان سره مخکې ولاړ شي. نیویارک ټایمز په یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د لوړپوړي امریکایي قومندان خبرې رانقل کړې چې وایي په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هغه خبرداری راخیستې چې وایي دا هیواد ممکن د کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. نوموړي له ښکېلو لورو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او خپلو کې مسلې د خبرو لاري هوارې کړي. دا داسې مهال ده چې امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري له افغانستان څخه بشپړه وتلو ته چمتو کیږي. جرمني، ایټالیا، د چک جمهوریت او شمالي مقدونیا لا دمخه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریتونو د پای ته رسیدو اعلان کړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت شار سفیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د خبرو میز ته ستانه شي.
اما سچې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې مو واورېدل، په کتنه کې مو واورېدل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هڅه کوي د جګړې له لارې واک ته ورسیږي. ښاغلي دانش په کابل کې په یوې غونډه کې څرګندونې کولې. دغه راز وویل طالبان چمتو نه دي چې نورې ډلې په واک کې له ځان سره شریکې کړي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، ورسره سم جنگ جګړو زور اخیستی او افغان حکومت او طالبان هم یو بل د مذاکراتو میز ته په نه حاضرېدو تورنوي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ صندوق په پرانیست غونډه کې طالبان تورن کړل چې د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
په حقیقت کې د دې ډلې هدف د جګړې له لارې د واک انحصار دی. په هیڅ ډول سوله ییز حل لارې یا عادلانه مشارکت چې ټول اړخونه پکې وي باور نه لري.
دا هغه څه دي چې طالبان یې ردوي. ښاغلي دانش په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام او شریعت د احکامو له مخې ناروا وبلله او طالبان یې باغیان وبلل. سرور دانش زیاته کړه چې ملي او سرتاسري مقامات له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ او په ټول هیواد کې د ولسي پاڅونوالو رامنځته کولو ته اړتیا ده چې د دولتي حاکمیت په چوکاټ کې باید ورنه ملاتړ وسي. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر واحد عمر په همدې ناسته کې وویل چې له نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر یوه رښتینی اجماع موجوده ده او په خبره یې هغه اوازې چې په سیاسي نظام کې یووالی نشته هغه بې بنسټه او د دښمن رواني جګړې او تبلیغات دي. خو په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې افغان حکومت تورن کړی چې د سولې په درشل کې منفي تبلیغات کوي.
په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای وکلونه په کډوالۍ کې امپورا شول نور سخت ستړي شوې دي. دوی وای پاکستاني چارواکو په وار وار سره ژمنې کړي خو لا هم دوی بیرته اصلي سیمو ته د ستنولو بهیر نه پیلوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګیلامن دي چې اوه کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستاني چارواکو ورته په وار وار د ستنېدو ژمنې هم کړې خو لا هم د دوی واپسې نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونه او کلي وویني. نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوز ګلان کیم کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
داس تاریخ نه روښایي چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د میشتا د تاریخ روښایي لیار دارو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شول په پاله پناره کې میژ مریشا همیش سره د داس یو تای ظلم نشي میژ د خپل وطن تاسو ولا جی چې خپل وطن نو وی کریل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دنه بیا در مننه کړو کوم میشتا د لیار خلاص کو دا میش سره در وخه یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میش سره اشتیا جام کنه.
رحمت الله چې په خوښ کې د وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیه ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګا وکړله یغه مشته پرمینه وکړل له دوه طرفه مو پرمینه ورولژل 15000 وسوه پرمینه وي ول خدای ته وایي چې ان شاء الله مش زر تر زر تو ست دلیار خلاصولې باندې باس کې خو ترې سره پرې سره باندې باس کړای نه دی. دا خبره بار بار کوم چې مشو شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرایز علاقات ده کلیر نه دو وزیرستان کلیر نه وي باندې خو کلیر دی ذهني بیماری او خلته ورسدل.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان ده. دا غلام خان لارستانه دل غواړي
بولاله کبره زدا در شجرل چې می سره دا کده خدای خوشا پزر نظر دې مش کوشش تا وشي ځکه چې دې تا کلیپ تر تا چې سړی می سره لاو جو کو بیا لار نه باند کو بیا دا میز دې تا درخواست چې می سره په غونډه نه په غول کوري نه نه دا دې می سره دې غلام خان یار چې می سره ملاب شي می ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیفي ډېر چې یو کوشش شي غ می سره دا وکړو ډېر کده خدای خوشا دروغ در نه سره کو می دا خال کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د داخل زنه سیمې کلیر شوې نه دي. عمل روان دی تمه کړي چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15000 پورې او افغانستان کې صد پاسه 15000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوي نه دي او د غزیاتره د تحصیل د داخل اوسېدونکي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیا هیله مند چې د رواني میاشتې په نیمایي کې بل امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړې ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلا مشورې غونډې به دواړو لورو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14مه په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کېږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کېږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د 2018 کال د فبروري تر 15مې د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تایید تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ لمخ کلا ترنګلی اړیکې د سایبری حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خراب سوې چې جو بایډن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپل دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود افرهاد وایي په دې پیښه کې شپږتنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي. دا خبره د سیلاب قول اردو ویندوی سید مقصود اغا ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا وسله وال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسله والو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو ویش پیل کړ. په لومړي پړاو کې د 10000 امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. ایتالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت